السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د ساتو خبرونه کوو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وای د ترکیه په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنځ خبرې روان دي او دوی د نتیجې وړاندوینه نه کوي تر څو دا غونډه پای ته ورسیږي خاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینی حل لاره ډیالوګ او متقابل درک دی خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی دغه سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی د طالبانو پلاوی په سرزورۍ تورن کړی او ویلي چې هغه جدیت نه ښیي د راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په وړاندې چې وای د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کورم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې وژل شوی دی د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان پوځ په یو خبر پڼه کې ویلي چې په دغو نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دی د پاکستان پوځ ادعا کړې چې سخت دریزي وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دا کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شک څرګند د ویچ وی لیدی د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیخیږي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پاوز د دغه ادعا په اړه رسمي تفسیر نه کړی خو مخکې دا ډول ادعاوي په کلکه رد کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیاته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسېد د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري او سبا به د دې هیواد له نوي صدر اعظم سره کتنه ترسره کړي ترامپ خپلې ځانګړي الوتکه ایر فورس ون کې سپرو خبره لاندې وویل چې د هیله مند چې د چین ولسمشر شي جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسېږي هغه همدارنګ ویلي چې د التیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دی چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندي وازموي هغه د دوشنبه په ورځ زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن وشتونکي توغندي وتوغوي پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بوروویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره ازمویلی هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي او د امریکا د طوفانونو ملي مرکز نن وویل چې د ملیسیا طوفان په ساعت کې په 208 کیلومتره ګړندی باد سره 15 درجې ته لوړ شوی او تمه کیږي چې نن او سبا به جامایکا له ویجاړونکو سیلابونو او بادونو سره مخ کړي دا طوفان ورو ورو شمال لویدیځ او شمال ته حرکت کوي او د سه‌شنبه په ورځ به په ګړندی توګه شمال ختیځ ته مخ کړي وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ نن د خبرو درېیمه ورځ ده د طالبانو د حکومت ویان وایي تر هغو چې دا غونډه پای ته رسېدلې نه وي د نتیجې وړاندوینې نشي کولی په دې اړه پر راپور سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي له 10,000 زیات بې اسناد افغان کډوالو توقیف کړی دي په دې وروستیو کې له ترکیې افغانستان ته استول شوی یو افغان کډوال هم د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت کوي
تازه 15 ورځې کېږي را ریپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ یو میاشت کیم کیو
د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو انتقاد په باب واوري چې ویلي دي ولادیمیر پوتین باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندۍ وازموي دغه راز په یو راپور کې به واوري چې د خوست ولایت په څو ولسوالیو کې نن د څو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول چې خلک په تیره بیا ځوانان ورته ډیر خوښ دي
د پروژې په راتګ سره موږ لکه په کاروبار کې داخل شو کاروبار شروع کړو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبري درې ورځې ته غځېدلې دي. دواړو لورو ترمنځ لا هم کوم وروستۍ هوکړه نه ده اعلان شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي، خو یو شمېر نړیوالو او پاکستاني رسنیو د سرچینو په حواله خبر ورکړې چې پاکستاني لوري خپلې غوښتنې وړاندې کړې او اسلام آباد د خپلو غوښتنو عملي کېدل غواړي. پاکستان بیا په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د طالبانو پاکستانی پلاوی ترمنځ د ترکیې په استانبول کې نن د درېیمې ورځې لپاره هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه د خبرو د پایلو نتیجه نه ده اعلان شوې. داتوم یو شمېر پاکستانی رسنیو یک شنبه ناوخته راپور ورکړ چې پاکستانی لوري له دې خبرو وتلې او خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. خو د طالبانو حکومت تر وخت لاندې ملي راډیو ټلویزیون د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په دوهم دور مذاکراتو کې چې د درېیمې ورځې لپاره هم دوام لري، په ډېری مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوې چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هوکړه لوشي. خبر زیاتوي چې د مذاکرات بنند شپې تر ناوخته دوام وکړي او ټاکل شوی په پای کې د اوربند غزیدو د لارو د بیرته پرانیستلو، بندیانو د خوش کولو، د راتلونکو ناسي د وخت او ځای او زینو نور موضوعاتو په اړه یو غړه اعلامیه هم خبر شي. لدی سره مهاله د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي چې خبرې نن هم دوام کوي او دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي. د مجاهد په دې غږیز بیان کې چې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبر کړي راغلي،
موږ د خبرو له لارې د ستونزو په حل باور لرو، خو که خدای ناخواسته کوم لوری په افغانستان حمله وکړي نو ظاهره خبره ده چې له ورته عکس العمل سره به مخ شي او افغانان د خپل ځانه د دفاع حق لري.
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په استانبول کې پروانه ناسه کې د خبرو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري ایجنسی د ځینو پاکستاني امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی دا په واضح ډول روښانه کړی چې د پولي اخوا د ترهګرۍ پاړه زموږ په اصلي غوښتنو کې هیڅ ډول جوړجاړی ممکن نه دی. دغه راپور کې زیاته شوې چې پاکستانی لوري طالب لوري په خبرو کې په نه همکارۍ تورن کړی، خو د طالبانو یوې سرچینې رویټرز ته دا اعتراف کړی او ویلي دي چې مذاکرات لا هم روان دي. په ورته وخت کې د ډان اکسپرس ټریبیون او جیو نیوز په ګډون ګڼ شمیر پاکستانی رسنیو هم د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې تیر شپه ناوخته د پاکستان پلاوی خپلې غوښتنې افغان لوري ته سپارلی او دای ویلي چې اسلام آباد د دې غوښتنو عملي کېدل غواړي او د حل یوازینۍ لار د افغانستان دننه د دوی ضد وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات دي. د رسنیو په خبرو کې د خپلو پاکستانیانو له قوله خبرداري ورکړی چې د طالبانو اوسنۍ دریځ د افغانستان تر څنګ د سیمې او پاکستان په ګټه نه دی. سرچینو ویلي که څه هم د مذاکراتو په دوهم ورځ د پرمختګ هیلې موجودې وي، خو ادعا یې کړې چې د طالبانو له لوري د لیکلي تضمین څخه انکار دغه بهیر ګډوډ کړی او دا چې په خبرو کې خپل طالب پلاوی د هوکړې صلاحیت نه لري. پاکستانی رسنیو دا هم ویلي چې طالب پلاوی وړاندیز کړی چې اسلام آباد دې له پاکستانی طالبانو یعنی ٹی ٹی پی سره مخامخ خبرې وکړي، خو پاکستانی پلاوی دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دوی له ترهګرې ډلې سره خبرې نه کوي او دا چې د تحریک طالبان پاکستان ختمول په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پاکستان د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د یکشنبې په ورځ د اکتوبر شپږشتمه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ آزاد غوښتونکو پر ضد د عملیاتو غوښتونکو لري، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د دغه وسلوالې ډلې شتون رد کړی. سرچینې دا هم ویلي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام، د یاد ډلې او بلوچ آزاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. تیر ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی خپلې غوښتنې پاکستان ته په لیکلي بڼه سپارلې. په بیان کې راغلي په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نکړي او د افغانستان پر ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد پر ضد وکاروي. همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په هدف یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونی او معلومات پکې تبادله شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټوکې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې وي نهایي پایلې ته ورسیږي. د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د رواني اکتوبر په 19مه د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې سملاسي اوربان او پاستانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه. دا وروسته له هغې ده چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوې اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې یې په ملکي کسانو حملې کړي. له دې وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفهیي ډول سختې نښتې وشوه چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکول شوي. دغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 18مه د 14مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لامل یې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
د استانبول په غونډه کې تم کیږو د سیاسي چارو شنونکو یو خبریال سمی یوسف زئی هم د ټلیفون لار سره وصل دی. یوسف زئی خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
یوسف زئی صاحب د استانبول د غونډې په اړه هغه معلومات چې رسنیو ته تر اوسه راوتلي زیدي نقیزو څرګندونې شوي دي، د دغو څرګندونو فکر نه کوئ چې داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیر زیات دی او د غونډې په پای کې آیا د دې تمه کیږي چې کومه نتیجه به ترلاسه شي، کومه هوکړه به ترلاسه شي؟
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستانی میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت په استنبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی دا پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان د موږ خبرې د موږ غوښتنې ونه منې موږ به د افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې دغومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به یې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا اوږدې خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکړي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په څه طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز یې دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیات وکړي وینسي وی تړلی موږ ته وسپاره، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپوپو کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي موږ دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوي دا خود اشخاص دي، هغه د حکومت په چوکاټ کې به نه وي، اشخاص له هر طرف ته تللی شي. درېمې طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان لپاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ټي ټي پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاوره باندې تیرې شوی دا په حالیم باندې تیرې شوی دا تاسو د ایشان روزې. نو دا مسایل وخت لګیږي او دا اسانه نه کیږي.
دا ټول مسائل چې تاسو یادونه وکړه ډېر مختلف اړخونه لري. دا کلکچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوته وایو، دغه حیات چې هلته ناستې دواړه د دواړو لورو د صلاحیت لري چې دغه مهم مسائل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
دا دقیقا دا وګدې مذاکرو ته ضرورت ده. خودواله طرفونه اخلا په دې پویږي چې څو وایي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي. دغه موضوعات معلوم دي ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل ګوند سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو اباد ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نه وروسته د د تاریخ ماحول دواله طرف ډیر زیات شوې ده، د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. لر دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډیر په سلاسه نه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور ډاریږي، یا د پاکستان له دې وزیر دفاع له دې څرګندونو چې جنگ به شروع کړو، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي. اخته دي 45 کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی ده. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني. دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړو، نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي. له دې وجې دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري، خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب دا، یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاړه باندې ویل کېږي چې ډېر صبر او حوصله
استانبول غونډه کې د اجندا یو مهمه موضوع دا و چې دواړو لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوحې د اوربند د هوکړې په عملي کولو څارنه وکړي. که چیرې دا غونډه بې نتیجې پای ته رسیږي، وروسته به بیا څه کیږي؟ آیا بیا به دواړه لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوحې ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره دې چې مشکلات لري، خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربند ته دوام ورکړي. یعنی د دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي، یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
بلې، قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي او خبریال سمی یوسف زیو چې په د استانبول د غونډې په ارتباط خپل نظریات را سره شریکول، نن د طالبانو او د پاکستاني پلاو ترمنځ په استانبول کې د خبرو دریمه ورځ ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې له 10,000 زیات بې اسناد افغان کډوال نیولي او توقیف کړي دي. د ادارې ویلي د روان کال له پایله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې له 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه افغانان جوړوي. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته پور شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې.
په ترکیه کې میشته یو افغان کډواله چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوی او اوس مهال د کډوالو په کمپ کې بندي ده. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. په همدې حال کې اوس مېر افغانان چې د ترکیې پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي، د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ډیپورټ شوی، ازادي راډیو ته وویل
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورټ شوی. او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ، یو میاشت کیم کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 10,000 ډیر بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122,000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډیره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیولو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوي کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له لس دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې څوارلس سوه کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډېری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په وروستیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په وروستیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بېکارۍ، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هېوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هېوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپور لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر ولسمشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل متحدو ایالتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوبتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن ویشتونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بورویتسنیک اټومي کروز توغندی په بریالیتوب سره ازمویلی، هغه توغندی چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. د رویترز په وینا روسیه پلان لري چې ډیر ژر خپل ځواکونه پر دغو توغندیو سنبال کړي. ترامپ له مالیزیا څخه په لاره کې خپلو له ده سره سپرو وبخي ترامپ له مالیزیا څخه په لاره خبریالانو ته وویل دوی پوهیږي چې موږ په نړۍ کې تر ټولو غوره اټومي اوبتل د دوی سواحلو ته نږدې لرو، نو موږ اړتیا نه لرو چې خپل توغندي 8000 مایله لرې وتوغوو. هغه وویل د دې توغندیو د نندارې پر ځای پوتین باید هغه جګړه پای ته ورسوي چې کیدای شوی په یوه اونۍ کې پای ته ورسیږي، خو اوس یې څلورم کال دی. ترامپ ټینګار وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول د هغه اصلي هدف دی، خو زیاته کړه چې هلته سولې ته رسېدل په غزه کې د اوربند یا د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو پرتله ډېر ستونزمن و. له واشنگټن څخه د رویترز د راپور له مخې د ترامپ ادارې د بندیزونو یوه نوې کڅوړه چمتو کړې چې که موسکو جګړې ته دوام ورکړي د روسیې د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه کړي.
خبرونو ور اخوا
نن د خوست ولایت په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو کانالونو د جوړېدو پروژې او د خلکو لپاره د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شول. دغه پروژې او پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې $1,000,000 په ارزښت پلي کېږي، له څلورو میاشتو بیا تر یو کال پورې وخت نیسي. مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې به تر 1,500 پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه برابر شي. نورحال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خلیل پر پورته
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا $1,000,000 په ارزښت د خوست په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او تر څنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته کېدل دي. د خوست د ګربز اوسیدونکي رفیع الله مشال راډیو ته وویل
اوس الحمدلله د پروژې پر اتګ سره موږ لکه په کاروبار کې داخل شوې کاروبار شروع کړو لومړی په اوان سر کې موږ لاوي او خصوصا موږ د دغه پروژې څخه دا نه هیله کې چې داسې دا ډول پروژې دا ډول کوینه موږ ته بربار کې چې هغه ځوانون چې په کلي کې په بې کاروباره د دوی په کور باندې بوخت اوسي
د دې پروژو په لیکې دو لپاره نړیوال خوراکي پروګرام ولکه درې زره ډالر او بیا د خوړو او کرنې ادارې نږدې دوه لکه دېر زره ډالر ورکړي دي سره لدې چې د مسؤلینو په خبره د خو شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوي دي د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي خوست خلکو د مځکو د حاصلخیزۍ دپوره دا اوبه چې ځون سره خاټي او دا د په غرونو کې چې د ځنګلات کومې پخې وچې شوې دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او زوی مواد به زون سره رول دای مونږه خورې پوره حیاتی اهمیت لرلو په داسې حال کې چې مونږه دی واسن لرلو چې دا وبو خپل مزکو ته راهنمایي کو زکه شګو باندې بو هغه به یوړلو
د خصوصیدون کې په ګربزو مساخیل او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خوخي سرګندوی خوایي دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیاو په پرتله لګ دی او اړوند اداري همدارنګ نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیری کی د ګربز یو بل اوسیدونکو ماهر دینوال
نیره د سده غدوالینه د غډانګي غشتنه بار بار میجونه کی چې مشته دغه نیره دغه سدنګي جوړه کو چې خالکا په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوا وسوتلای شي
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي ټولنیز او روغتیاي او نورو برخو کې اړتیاوي منی او وای دوی شته ستونزې او اړتیاوي په دوامدار توګه اړوندو ادارو سره شریکی کړي دي د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
د 1415 کال دپاره الحمدلله مونږ وسنه په پلان نه لګیا یو د واش په برخه کې بیا راغونې کوم کورونه چې دی په برخه کې مو انشاءالله د مرکز سره او خارجي او داخلي انجوګانو سره مجلسونه کړي دي انشاءالله د ولس څومره ضرورتونه چې مونږ ریاست پورې اړه لري انشاءالله مونږ هغې کورونو ته آماده یو چې دا څرکان ته انکشافي کورونه ولس ته وکړو
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په مساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه د خوست په مرکز همدارنګ د سپیری او ترزیو علي شیر په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلې کړې وې
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز ابراہیمین لہیما ملت نزاد رسالۃ خطاسته دا پیغام پریردم ورور از ما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسالۃ چې د دوبو د کموال سره ډیر مخته مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خلیسوی د ټول خلګي وتلی دی د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسو خو سم نه ایسوی نه د برک ترتیب ته برابر سوی نه د ډامبر ترتیب ته برابر سوی او نه هم د اوبو اوس نوزاد ولسوالۍ چې د هغه داسې ده لکه غزه انتر غزه له هم ټوک ټوک ده په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته اوبه چې دي پر مخ تللې دي ولسوالۍ ډېره وچ ده نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي او برق ترتیب ته برابر کړي او د سړک ترتیب ته برابر کړي والسلام علیکم ورحمتالله
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه او ټوله داسې وی چې 15-40 کیلومتره لارم نه وه خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو نه چې 3000 افغانو په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه د مکتبونه هم خلاص کړه نورې پروژې هم خلاصې کړه کارونه دوی بند کړه سه کاروبار نشته دی خلک له غربت سره مخامخ دي سختو ستونزو سره مخامخ دي حکومت کې دوی څوک نه اخلي نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارت او خصوصا نړیوال بشری حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چاري ښه وخت.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړه سي. وسلام با احترام.
مون نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مناسب چاپیریال برابر کړه، ځکه د واک د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ بوځي.